د مینه پیغام. زما ګرانو او خوبو مینوالو اوریدونکو السلام علیکم. زما له طرف نه د مینه او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. نن چې موږ تاسو د پاره کوم ډرامه شروع کوو، نو د دې ډرامې بنیاد په یو حقیقي کیسه باندې دی، او دا د یو داسې ښځې کیسه ده چې د یوې ډېرې مالدارې، عزتمندې او یو ډېرې مشهورې کورنۍ سره تعلق لره. خو زما ملګرو، د دې هر څه په باوجود د دې ښځې په ژوند کې څه داسې واقعات رالل چې هغه دې ته مجبوره کړه چې هغه خدای پاک ته نږدې لاړه شي او خدای پاک په صحیح طریقې سره وپیژني. نو زما ملګرو هم په دې لټون کې د هغې ملاقات د عیسی مسیح سره کیږي، او بیا هغه په عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او هغه د خپل مالک او خلاصونکي په تور باندې قبلی. نو زما ګرانو اوریدونکو، دا کیسه به موږ تاسو ته د پروګرامونو په دې سلسله کې د ډرامې په شکل کې وړاندې کوو. موږ امید لرو چې دا حقیقي او رښتینی کیسه به ستاسو ډیره خوښه شي او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کړئ. او که چېرې تاسو غواړئ چې دا کیسه تاسو د کتاب په شکل کې ولولئ، نو دا کتاب به تاسو ته زموږ په ویبسایټ کې ملاویږي او دا تاسو هلته نه مفت ډاونلوډ کولی شئ. زموږ د ویبسایټ پته دا ده www.pushtoradio.org. زما خوږو اوریدونکو، خدای پاک قادر مطلق د ازل نه دی او تر ابده پورې به وي، او هغه لامحدود دی. داغه صفتونه هم ازلی، ابدی او لامحدود دی. د کائناتو هر یو سیز بدلیږي، خو د دې کائناتو خالق نن، سبا او تر ابده پورې یو شان دی. خدای قادر مطلق خپل شفقت او بېشانه فضل په ناشنا طریقو سره په خپل اشرف المخلوقات باندې سرګندی. د یوې عزتمندې مسلمانې کورنۍ ښځې ژوند چې نوم یې بلکې شیخ دی، د خدای پاک ذوالجلال د حیرانتیا او د ژوند ورکوونکو کرشمو یو تصویر دی. زما خوږو اوریدونکو، په شروع کې دا کتاب په انګریزي ژبه کې چاپ کړی شو. د دې کتاب ترجمه د عربی، ترکی او د جرمنی په ژبو کې شوې ده، او په ځینې ملکونو کې د دې د مشهورتیا او غوروالي په وجه دا په اردو ژبه کې هم ترجمه شوې ده، او اوس مونږه دا په پښتو ژبه کې تاسو ته د یو ډرامې په شکل کې وړاندې کوو. او لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې دا د کتاب په شکل کې هم په پښتو ژبه کې موجود دی، او تاسو دا زموږ د ویبسایټ نه مفت اخیستی شئ.
د مایوسی او د تکلیف په دې دور کې به یقینا
چې دا رښتینی کیسه د خلکو په ژوندونو کې خزان ختم کی او هغه لبر سپرلی د راتګ پیغام ورکی. د هر یو عبادت کوونکي دا خواهش دی چې هغه د حق تعالی د مینې نه خبر شي، او زموږ دا یقین دی چې د مینې نه خدای پاک د نه ختمیدونکې مینې دا ذاتی تجربه به د ډیرو خلکو د پاره د ابدي ژوند راز حاصلولو کې مددگار ثابت شي. زما ملګرو، موږ د هغه خلکو شکرګزار یو چا چې د دې عظیم کار په پوره کولو کې دلچسپي واغسته. زموږ دا دعا ده چې خدای تعالی دې هغوی له د دې اجر او برکت ورکی. او زما خوږو ملګرو، اوس د بلکې شیخ دا کیسه موږ تاسو ته په دې نوم باندې وړاندې کوو. ما هغه ته د پلار ویلو جرأت وکړ.
زه په خپل باغیچه کې ګرځیدم، ما ته په خپل زړه کې یو ناشنا بیقراری محسوس شوه. نور پراخته د نرګس د ګلونو خوشبوئی خوره وه. زه حیرانه وم چې دا څه دي چې د هغې په وجه باندې زه دومره بېقراره یم. زه ودرېدم او چاپېره مې وکتل. زه په چمن کې ګرځېدم، نو ما وکتل چې زما د کور میلمهخانه کې نوکر صفایي کوله او بهر هر طرف ته خاموشي وه. او کله چې ما د چمن نه د خپلې کوټې دپاره ښکلي ښکلي ګلونه راشکول، نو څه سیز زما د سر د پاسه په تیزۍ سره تیر شو. نو زه ډېر ویرېدم چې دا څو تکه توره وریځ او یو عجیبه سوری و چې زما د سر د پاسه تیر شو، او ناڅاپي راته په باغچه کې تکه توره تیاره ښکاره شوه او د ګڼو ونو بوټو نه تیزه هوا راغله او زه ویرېدم. ما خپل ځان ته وویل، بلکې شیخ په هوش کې شه. ما سوچ کولو چې زما خیالونو ماله دوکه راکوله. بیا هم ما ګلونه روشکول او زر د خپلې کوټې اړخ ته لاړم، چېرته نه چې د کوټې د کړکو په سورو کې راتلونکې رڼا ماته هرکلی ویلو. د سپینو کاڼو نه جوړ شوي د کور مضبوط دیوالونه او د دیار د لرګي نه جوړ شوي ورونه زما حفاظت کوونکي وو. کله چې زه خپلې کوټې ته تلم، نو د یارې د لاسه به مې رستو بیا بیا کتل او ما به همیشه هغه خبرو پورې خاندل او ټوکې به مې کولې، کمی چې به د فطرت خلاف وي. آیا واقعی داسې څه شته چې د هغې وجود نو؟ د دې په جواب کې ما داسې محسوس کړل چې ما له پخې لاس باندې چا ګوزار راکو. ما چغې کړې. کله چې زه کوټې ته دننه شوم، نو دروازه مې په تیزۍ سره بند کا. نوکرانو په خاموشۍ سره زما طرف ته رامنډې کړې، ځکه چې زه په خپله د یو بوت په شانتې وم. د اوده کېدو نه مخکې اخیر کار ما خپلو دواړو خدمتګارانو سره د دې واقعیې بیانولو همت وکړو. کله چې ما هغوی ته دا ټوله کیسه وکړه، نو بیا ما د هغوی نه تپوس وکړو چې آیا تاسو پیریان منئ؟ نو زما دواړو خدمتګارو ما له هېڅ جواب رانه کړو، چې د یوې نوم نور جهان وو او د بلې نوم ریشم وو، او په دوی کې یوه مسلمانه وه او بله مسیحي وه. خو نور جهان چې لاسونه د یری نه رپېدل، هغې ما ته وویل،
بیګم صاحب که ته غواړې نو زه به د کلي نه ملا راغواړم چې هغه اوبه دم کړي، نو هغه اوبه په باغچه کې وشیندو.
نه، تا خو بالکل جاهل توب دی. زه په دې خبرو باندې بالکل یقین نه کوم. او پام کوه، زه نه غواړم چې د دې په باره کې د کلي کې چاته پته ولګي. نور جهان ګوره کنه، زه نه غواړم چې یو مذهبي کس یعنی ملا دې راشي او زما په کور کې دې د پیریانو وستلو ډرامه وکړي.
نو زما ګرانو اوریدونکو، کله چې د بلکې شیخ خوانه خپلې خدمتګارې لاړې، نو هغې د ویارې د لاسه قرآن مجید راواغسته او لږ ساعت دپاره تلاوت وکړه. او بیا یې قرآن مجید د ریخمو په آسماني رنګ کڅوړه کې ونغښته او اوده شوه. بله ورځ سهار وختي بلکې شیخ د خپل کټ نه پاسېده او هغې په خپله کوټه کې دا آواز اورېده، لا اله الا الله محمد رسول الله، چې مطلب دی د الله نه علاوه بل هیڅوک هم د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. مسلمانانو لا د منځ د پاره د دعوت ورکولو دا آواز یعنی د بانګ دا آواز د تیر شوي شپې نه وروستو بلکې شیخ ته ډیر ښه معلومېده.
دا یو داسې آواز و چې ما د تیر شوو څلویښتو کالو داسې اورېدو. ما د سهار د بانګ د آواز په معنی باندې سوچ وکړو چې را دې څه مطلب دی. او زموږ د کلي ملا دا ویل، د مونځ د پاره راشئ، د کامیابۍ د پاره راشئ، مونځ د خوب نه غوره دی، د نور د راختو نه مخکې. دا آواز ما په خپلو غوږو اورېدو، د بانګ دې پخوانی آواز سره د تیر شوي ماښام هغه واقعه ماته بیا را یاده شوه. او بیا د معمول په مطابق زه په خپل کار کې مصروفه شوم او د کار کولو سره ماته یو قسم تسلی میلاوېده. کله چې زه پاسېدم، نو ما خدمتګارې له د آواز ورکولو دپاره ټلۍ ووهله او د ټلۍ آواز اورېدو سره نور جهان دننه په منډه راغله، چا چې زما انتظار کولو.
زما خوږو ملګرو، د دې خدمتګارانو کوټه د بلکې شیخ کوټې سره نږدې وه او دا خبره یقیني ده
چې هغې به د بلکې شیخ د پاسېدو نه یو ګنټه مخکې پاسېدې او د هغې د پاسېدو په انتظار کې به وې. او د بلکې شیخ دا عادت و چې هغه به څنګه ویښه شوه نو اول به یې چای څښله. نور جهان د هغې په کوټه کې لګیا وه او د سینګار سیزونه یې په ترتیب سره کېښودل. هغه یو ځوانه جینۍ وه او ډېره تابېداره وه، خو په کار کې به یې لږه شان سستي کوله. نو کله چې د هغې د لاس نه برش پرېوته نو بلکې شیخ هغه اورټله. او ریشم څوک چې د هغې بله خدمتګاره وه، د دې عمر د نور جهان نه زیات و، ډېرې خبرې به یې نه کولې او اوچت قد یې لرلو. هغې د چایو مجمه په لاس کې نیولې وه او کوټې ته راله او چای په میز باندې کېښوده او د لوښو نه یې کپړه لرې کړه او بلکې شیخ له یې په پیاله کې ګرمه ګرمه چای ورکا.
کله چې نوکرې مال چای راکا نو بیا ماته خپل مور را یاده شوه، ځکه چې هغې به همیشه د چای اسکلو نه مخکې قبلې ته به مخکو او دعا به کوله. خو ما داسې ونه کړل، نو یقینا چې زما دې عادت سره به زما مور ډېره خفه شوې وي. کله چې ما د خپلې مور په باره کې سوچ کولو نو هم هغه وخت ما سینګار میز طرف ته وکتل، کوم چې ډېر پخوانی و او د نختر د لرګي نه جوړ و او د سپینو زرو په تریپي لګېدلي و. دا زما مور له زما نیا په وراثت کې ورکړی و، خو دا اوس په وراثت کې ماته مېلو شوی و. کله چې مې دوه پیالې چای وڅښله نو زه نیغه کېناستم. نره دې خبرې دا مطلب و چې ریشم دې راشي او زما ویښته دې ګمس کي. او دې سره سره نور جهان زما نوکان کټ کول شروع کړل.
نو زما خوږو اوریدونکو، کله چې هغوی د خپلې بیګم صاحب په خدمت کې لګیا وې، نو د کار سره سره هغوی په زړورتیا سره د کلي په حالاتو او واقعاتو باندې خبرې شروع کړې. نور جهان به خپله خبره شروع کړه او ریشم به په هغې باندې د خپلو خیالاتو اظهار کولو. هغې د یو هلک په باره کې خبرې کولې چې د کلي نه ښار ته روانو، او بیا یې د یو قتل په باره کې خبرې شروع کړې کم چې خواته په هغه کلی کې شوی و چرته چې د ریشم ترور اوسېده. نو بلکې شیخ محسوس کړل چې دې خبرې سره ریشم اورېږدېده او په زړه کې یره راغله، ځکه چې دا کومه جینۍ وژلې شوې وه نو هغه مسیحي وه، څوک چې د یو مسیحي مشنری په کور کې اوسېده. د کلی په یو وړوکي چوک کې هغه جینۍ چا وژله او هغې وتښتېدل، او پولیس د دې واقعې تفتیش کولو. نو بلکې شیخ د خپلې نوکرې نه تپوس وکړه،
ریشم دا راته ووایا چې دغه جینۍ په باره کې څه خبر مېلو شوی دی.
او دې ویلو سره ریشم د بلکې شیخ ویښته کونسی کول شروع کړل. بلکې شیخ ته معلومه وه چې ریشم څوک چې پخپله هم مسیحي وه، نو هغې د دې قتل په باره کې خبرې کول ولې نه غوښتل. هغې ته معلومه وه چې هغه جینۍ چا وژلې وه. هغه جینۍ خپل مذهب اسلام پرېښودی و او مسیحي شوی وه. نو د شرم دا داغ چې د هغې په کورنۍ باندې لګېدلی و، نو د دې په وجه د هغه جینۍ ورور ډېر غصه و او په اسلامي قانوني عمل وکړ. یعنی څوک چې اسلام پرېږدي، یعنی مرتد شي، نو د هغې سزا مرګ دی. د اسلام دا فتوا ډېره سخته ده، خو همیشه داسې جذباتي خلک موجود وي چې هغې لفظي معنی په عملي طور پوره کوي. هر چا ته دا معلومه وه چې دا جینۍ چا وژلې ده، خو هیڅ کاروایی به نه کېده، ځکه چې همیشه هم داسې شوي دي. یو کال مخکې یو عیسایي چې د یو مشنری په کور کې کار کولو په یو کنده کې مړ پروت و، هغه چا پانسی کړی و او د دې مرګ په باره کې هیڅ کاروایی نه وه شوې.
ما د خفګان دا کیسه د خپل ذهن نه اوویسته او د پاسېدو دپاره تیاره شوم.
بیگم صاحب، ستاسو دپاره مې دا جامې راغستې دي، وګورئ ستاسو په دې کې کومه جوړه خوښه ده.
نور جهان داسې وکړه چې دا د ریخمو جوړه تې راکړه چې وای غوندم.
ډېره ښه ده بیګم صاحب.
نو زما خوږو ملګرو، د دې نه پس نور جهان د بلکې شیخ د کوټې نه ډېره په احترام سره لاړه. د نور رڼا د بلکې شیخ په کوټه کې ځلېده او خپل رنګینی ښودله. په سینګار میز باندې د سور رنگ فریم کې یو تصویر پروت و چې په هغې باندې د نور رڼا ځلېده. نو بلکې شیخ پاسېده او دا تصویر راواغسته او ځان سره ډېر د غصې په انداز کې وویل،
پرون خدا تصویر ما د میز د پاسه یې خو خو چې دا چا دلته راوړی دی؟ خو زما یقین دی چې په دې دواړو کې به یوې دلته دی خې.
زما خوږو اورېدونکو، په دې فریم کې د یو سنبال کړی شوي ښایسته جوړې تصویر و، کوم چې په لندن کې په یو زبردست او ښکلي هوټل کې ویستلی شوی و. نو بلکې شیخ د هغه تصویر نه بل طرف ته وکتل او خپل مخ یې بل اړخ ته واړولو، او د هغې حالت د هغه کس په شان و چې د تکلیف ورکوونکي حقیقت د پټولو کوشش کوي. د تورو بریتو او د ځلیدونکو سترګو والا دا ځوان سړی د بلکې شیخ خاوند جرنل شیخ و.
اخیر دا تصویر ما ځان سره په خپله کوټه کې ولې ایښی دی؟ د نفرت او د غوسې نه علاوه ما ته خو په دې کې نور هیڅم نه ښکاري. هغه وخت لاړو چې ما به دا سوچ هم نشو کولی چې زه به د خالد نه بغیر ژوندی پاتې شم.
زما خوږو ملګرو، دا تصویر 15 کاله مخکې وستای شوی و،
او دا د هغې د خاوند د خالد تصویر و، څوک چې د پاکستان وزیر داخله و. او په دې تصویر کې دا ناسته ښایسته ښځه بلکې شیخ و، او د هغې تعلق د یوې مسلمانې کورنۍ سره و. د بلکې شیخ د خاندان خلک د 1300 کالو راسې د صوبه سرحد، کم چې نن سبا د خیبر پښتونخوا په نوم پیژندلی شي، په یخه علاقه کې اوسېدل چې یو وخت داسې و چې دې علاقې ته شمالي مغربي هندوستان ویل کېده. او په دغه وخت کې بلکې شیخ د لوی لوی خلکو سره تعلقات لرل، او د لوی لوی خلکو میلمستیا به کوله. او کله چې به هغې د خپل ځان د پاره څه سیزونه اغستل، نو هغه به د دې سیزونو اغستو د پاره بهر ملکونو ته تله.
اوهو، دا په تصویر کې چې کومه ښځه خاندي، زما په خیال دا ښځه خومره شوې ده. او دا وګوره دې شیشه کې، دا خوز بالکل بوډۍ ده، ویښتې یې سپین دي او په مخ کې ګونجي ده. دا خو بالکل بدله ده. 15 کاله وشو چې د تصویر دا دنیا ورانه شوې ده. کله نه چې خالد تلی دی، نو دا دنیا خو بیخي ورکه شوه. دا وګوره کنه، ما په لندن، پیرس او پینډای کې د هیش او عشرت جون پریښودو، او دلته همالیا ته د خپل خاندان د جیداد ته اوسېدو دپاره راغلم. تا وګوره، تا علاقه څومره په وړو وړو غرونو باندې مشتمله ده. په دې ښکلي ځای کې خو ما دلته د ماشوموالي ژوند تیر کړی و، او دا علاقه ما ته خپل ورکوټوالی یادی، هغه لوبې ما ته یادی، هغه خنداګانې او هغه ښکلي ښکلي باغونه او چمنونه ما ته یادی، په کم کې چې به ما منډې وهلې او لوبې به مې کولې. دا کم باغونه چې دي، دا باغونه خو زما پلار نیکونو لګولي و. اوه خدایا، هر څه بدل شول.
زما خوږو ملګرو، کم کور کې چې بلکې شیخ اوسېده، نو دا کور د غټو غټو کاڼو نه جوړ شوی و. او د دې کور په سر باندې یو اوچته مناره جوړه شوې وه، او دا داسې زوړ ښکارېده لکه چې د واورې نه ډک غر چې د مغرب اړخ ته ښکاري. او په دې کور کې د بلکې شیخ ترور هم اوسېده، نو په دې وجه بلکې شیخ د یوازې اوسېدو دپاره دې سره خوا کې په یو وړوکي کور کې اوسېده، کم چې د دې لوی کور نه په لږه فاصله باندې بهر جوړ کړی شوی و. په 12 اکړه کې دا جوړ شوی کور لکه د یو ملغلرې په شان ښکارېده. او په دې کور کې د بلکې شیخ د سهولت او د آرام دپاره هر یو سیز موجود و. زما خوږو ملګرو، دا کور د بلکې شیخ د سوچ او د توقعاتو نه هم ډیر زیات ښکلی و. په دې کور کې یو لوی باغ و، او هغه باغ ډیر ښایسته و.
دا لوی کور او باغ زما د پاره یو لوی برکت دی، ځکه چې ما خپل ډیر غمونه په دې ځمکه کې خخ کړی دي. دا وګوره کنه، دا څومره ښکلی نظاره ده. یو طرف ته فصل ښکاری او بل طرف ته خوشي میدانونه چې پکې قدرتي ونې بوټي دي. څومره ښکلی ښکاری، هر طرف ته سمره خيسته ښکاری او دا ټول هر څه زما د پاره لکه زما د دوستانو په شان دي. او اوس دا ښکلې ښکلې مرغۍ زما د پاره یو نوې دنیا ده او زما د غم ملګری دي. تر 1980 کاله پورې زه د یو داسې ښځې په تور مشهور وم چا چې د خپل ځان د پاره د ګلونو نه یو ښکلی کور جوړ کړی و.
نو زما ګرانو او خوږو ملګرو، د دې نه پس بلکې شیخ هغه تصویر ته یو ځل بیا وکتل او هغې راواغسته او په میز باندې کېښوده او بیا هغې د کوټې نه په کړکۍ کې د واه د کلي نظاره وکړه. د دې کلي نوم مطلب د خوشحالۍ کلمه و. ډېرې صدۍ مخکې یو مغل بادشاه چې نوم یې اکبر بادشاه و، هغه د خپلې قافلې سره په دې لاره تیر شوی و. د هغه قافله د دې چینې خواته ودرېدلې وه کومه چې اوس د بلکې شیخ د کور خواته نږدې وه. کله چې هغه بادشاه په دې لاره تیرېده نو د ونې د لاندې آرام وکه او په هغه وخت هغه وویل واه، او دغه شان د دې ځای نوم هم دا کېښودی شو.
یا خدایا، زره دې پرونی واکې نه څنګه ځان خلاص کم؟ دا خو زما د ذهن او د زړه نه بالکل نوزي. څه سو کما، زه خو دې ډېره غمجنه کړیم، زما نه به څنګه دا واقعه هیریږي؟ زه خو نه پوهیږم خدایا چې زه خپل ژوند څنګه یو ځل بیا د نوي سر نه شروع کم. یا خدایا زما مرسته وکا، زما اړه ډېر ډوب دی.
نو زما خوږو ملګرو، دا یرونکي او د خپګان نه ډکه واقعیا د بلکې شیخ د پاره بالکل د حقیقت پشان وا. او بیا بلکې شیخ د کڑکۍ سپین پردې لرې کړې او د سحر تازه هوا نه مزه واغستا. په دې دوران کې د نوکرې د صفائی کولو آواز راته او د سحر په فضا کې د اوبو د جرندې هم آواز راته، او د دین علاوه په فضا کې د سوزیدلی لرګي بوی هم راته. نو بلکې شیخ یو اوږده سا واغستا او آرام محسوس کړ.
واه، شکر دی خدایا چې زما کور په حفاظت کې دی. دا هغه ځای دی چېرته چې شهزاده نواب محمد حیات د یو زمیندار په حیثیت 200 کاله مخکې په دې ځای کې اوسېدو، او موږ د هغه د نسل نه یو. او دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ د هغه د نسل نه یو، او زموږ ټوله کورنۍ په هندوستان کې د زمینداری کورنۍ په تور مشهوره ده. لاړل، هغه وختونه هم تیر شول کله چې به بادشاهان په دې لاره باندې تیرېدل، نو زما د پلار نیکونو سره به د ملاوېدو دپاره دې ځای ته راتلل. او کله نه چې زه په خبت باندې پوه شوی وم، نو په هغه وخت کې هم د یورپ او د ایشیا ډېر سیلانی خلک به په دې لاره باندې تیرېدل.
زما خوږو ملګرو، دا په هندوستان کې د قافلو دپاره یو زړه لار وه، خو اوس په هم عام طور باندې د بلکې شیخ د کورنۍ خلک صرف په دې لاره باندې راتلل، او د هغې زیات وخت اوس د خپلې کورنۍ خلکو سره یو ځای تیرېده او هغې ته د نورو خلکو سره د ملاوېدو ضرورت نه و. په دغه کور کې د بلکې شیخ 14 خادمان و، او د هغې په وجه د بلکې شیخ کور ډېر روښانه ښکارېده. دې نوکرانو پیړۍ په پیړۍ د هغې د کورنۍ خدمت کړی و. خو د دې هر څه نه علاوه د بلکې شیخ د ټولو نه لویه خوشحالي محمود و.
دا دې زمان وسې محمود اوس د 4 کالو دی، او زما درې واړه بچي هم لاړل د خپلو خپلو کورونو شول.
نو زما قدرمندو ملګرو، تاسو پروګرام واوریدلو او زما امید دی چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی وي. او تاسو به اوس په دې سوچ کې چې دوی سره به مونږ څنګه رابطه ساتو، نو تاسو زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دا دی
00 یو سلور 00 یو سلور پینزه سفر دو پینزه سلور یو سفر پینزه یو سفر پینزه سلور یعنی ڈبل زیرو ون فور فائف زیرو ٹو فائف فور ون زیرو فائف فور
او که چرته تاسو سره د انټرنیټ سہولت وی او موږ سره رابطه کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org او که چرته تاسو غواړئ زموږ دا پروګرام یا نور پروګرامونه دوباره واورئ نو تاسو دی ویب سایټ ته تللی شئ www.pashtoradio.org او که چرته تاسو روحاني فلمونه کتل غواړئ نو زموږ دی ویب سایټ ته لاړ شئ www.pashtotv.org
نو زما ګرانو ملګرو اوس موږ له اجازه تراکې د خپل ځانونو ډیر خیال ساتي د لا پامان.